پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په یو بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په پرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله دروړو، خو پیل خبرونه کوو اسرا عالم مومن به وړاندې.
مزم خبر نو لندیز د خبر پختونخوا په کورم کې پوزي عملیات دوام لري. د کراچي پونتون یو شمېر مسلینو په سنګړو جامو کې پونتون ته د تلو پریکړه غندلې، او د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشر په لومړۍ ورځ د کډوالو د مخنیوي او ځینې نور فرمانونه لاسلیک کړل. اوس د دې او نورو خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د کورم په بګن سیمه کې پوځي عملیات نن هم دوام لري. د ضلع د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، د نوم نه خولو په شرطه بېګا مشالې ډوته ویل چې په عملیاتو کې پوځ او سره دي ځواکونو بګن بازار سره غوړګي او شاوخوا سیمې نیولې. چارواکي وایي د جنوري په شلمه له پوځي هلیکاپټرو پر دغه سیمو شیلنګ شوی. البته دوی وایي معلومه نه ده چې په عملیاتو کې چا ته مرګ جوړ لوړېدل او کنه. یاد پولیس چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه نن د جنوري له 28 څخه د وسلولو د لټون عملیات هم پیلوي. بلخوا په کورم کې وزیر مشر اقبال بچا بیگا مشال ډوته ویل چې ځنو خلکو د پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پریښو دي، خو ځنې بیا په سیمه کې بند پاتې دي.
مو خلک ډېر تنگ شوي دي، ځننا کورو کې دي، بچیا کورو کې دي، او هیڅ درک نه لګي چې څنګه کور نه وځي. خپل فوج یا پولیس یا ایف سی دور غلي وي، کور نه بار وتاي نشي. نو کورو کې کوم خوراکي سامان او ټماټر یو شای بل شای غا ختم شوي دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د جنوري له 19 څخه په بګن کې عملیات پیل کړي. د چارواکو په وینا د عملیاتو مقصد د هغو وسلوالو ختمول دي چې د جنوري پر 14 یې د سرکاري ګاډو پر کاروان برید کړی وو. بلخوا د سنی وتیزو قبیلې مشرانو د عملیاتو غندنه کړې او د یو اړخیز ګام بللې. د کراچي پونتون یو شمېر محصلینو په ځانګړو جامو کې پونتون ته د تلو پریکړه غندلې. د کراچي پونتون زده کوونکو سومری احمر او فریال خان د جنوري په 28 مشالې ډوته ویل دوی د پونتون د امر منلو ته تیار نه دي. زده کوونکو زیاته کړه چې د پونتون لخوا دوی ته د ډریس کوډ په اړه هدایت جاري کول د دوی پر ازادۍ برید دی. بلخوا د کراچي پونتون د زده کوونکو مشاورې ډاکټرې نوشین رضا همدن مشالې ډوته ویلي چې د جامو په اړه د دوی د هدایتو هدف دا دی چې زده کوونکي د جامو پر ځای خپل توجه مطالعې ته واړ کړي. تبراچال کې دا چې د جنوري په 14 د کراچي پونتون انتظامی په یو اعلامیه کې زده کوونکو ته امر وکړ چې هغه کپڑے دینا چوي چې پکې د دوی بدن ښکاری. دغه راز په اعلامیه کې راغلی بو چې زده کوونکو د لنډو نستونو او تنګو جامو چولو هم ډډه وکړي. د عوامي نشلوګن مشر ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې د طالبانو او ترګري د ختمولو نیت نشته. هغه د جنوري په 14 په پیښور کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان پوځ مشر جنرال اسیم منیر سره یې په ملاقات کې هغه ته ویل چې که ترګري ختمول غواړي نو د سنجیده ګامونه اخیستل دی وخایي. نوموړی زیاتوي چې د پوځ مشر ته یې ویل چې د طالبانو وسلوالو ختمولو نیت به ښکاره کوي. ایمل ولی خان او د خبر پختونخوا د ځینو نورو ګوندونو مشرانو د پاکستاني پوځ له مشر جنرال اسیم منیر سره د جنوري په 14 په پیښور کې لیدلی وو. پوځ وایي د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان کړي، خو د بیلابیلو سیمو خلکو وخت په وخت له مشرانو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په عملیاتو کې د وسلوالو د خدمتو پر ځای ولسی وګړي په تکلیف او بېکوره کیږي. مشال لډیو ته وغوښتي. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د میرعلي حق استاد وژل چې څو ورځې مخکې یې تښتولی وو. د میرعلي تھانی پولیسو د جنوري پر 14 مشالې ډوته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې وژل شوی تن اتورمان نومیده چې د توریخیل اوسیدونکی او د یو سرکاري ښوونځي استاد وو. پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویل چې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. تر اوسه کومې وسلول ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنوري په 8 هم وسلولو په میرعلي کې په دوو جلا جلا هدفي بریدونو کې د ترګري ضد پولیسو یو اهلکار شمیم خان او د حیدرخیل اوسیدونکي فرمان الله وجلی بو د هغو حملو ذمواري هم چا نه منلې. د جنوري پر 14 د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې دندې د پیل پر لومړۍ ورځ په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه اعلان کړل. د صدارتي فرمانونو په لاسلیک کولو سره غوښتل چې د مکسیکو سرحد ته به پوځیان لیږي. نوموړي په امریکا کې له زیږیدو سره سم ماشومان ته د تابعیت د ورکړې د بندولو فرمان اهم ورکړ، خو د هغه د امر به له قانوني چیلنجونو سره مخ شي ځکه چې په امریکا کې د زیږیدو سره سم د تابعیت ورکړه د عین یا اساسي قانون برخه ده. ټرمپ د خپلې هغې وعدې په پوره کولو لګیا دی چې ویلي وو له امریکا څخه به لږ تر لږه 11 میلیونه غیر قانوني کډوال وباسي. همداراز ټرمپ د ملګرو ملتونو د روغتیا له نړیوالې ادارې څخه امریکا وویستله. په همدې حال کې ډونالډ ټرمپ د کانګرس لخوا د ویډیو شریکولو پر ایپ او ټیک ټاک بندیز د 15 اویا ورځو لپاره ودروو. د ډونالډ ټرمپ د امریکې د اوس څلوېښتم ولسمشر او جیمز وینس د مرستیا ولسمشر په توګه د جنوري په 16 د خپلو دندو لوړې وکړې او د پاکستان او ایران پوځي مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې. د پاکستان پوځ د اماړیکو څانګې د جنوري په 16 په یو خبر پاڼه کې وویل چې جنرال اسیم منیر له خپل ایراني سیال میجر جنرال محمد باقری سره په پینډۍ کې وکتل. د خبر پاڼې له مخې دواړو په دیپایي همکاریو امنیتي حالاتو خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو په دې وختونو کې د دواړو ملکونو امنیتي چارواکو د هغو وسلوالو د مخ پاک لغیدلی چې د ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعال دي. دواړو غړو د یو بل پر خاوره د وسلوالو په نښه کولو په بمباري هم کړي. د تر دې مهال مشال خبرونه
مولې سلام محمد اوریدل. اوس په رپورټونو تر شو د کورمې په بګن او شاوخوا کلو کې د جنورۍ په 19 پیل شو پوځي عملیاتو کې لا هم نه خصوص نیول شوي دي او نه هم چارواکو ته چا د وژلو خبر ورکړی دی. البته پر ځینو سیمو له هلیکاپټرو ډزې شوې دي. حکومت وایي دوی هغه ورانکاري ختمول غواړي چې پرستیو کې پر سرکاري قافلو بریدونه کړي ول، خو ځایي خلک وایي عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او ژوند یې په ټپه درېدلی دی. طارق اورگزے معلومات راکوي.
په کورما کې د مالک دورکو گاډو پر قافلې تر برید پس د بګن پر سیما پیل شوي پوځي عملیات لا هم دوام لري. په کوزا کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال رډیو ته پر 16 جنوري ویلي د ګلپورز له هلیکاپټرو د سری غواړګې او پستونې پر علاقو شلنګ شوی، خو پکې د مرګ ژوبلې اطلاعات ورسره نشته. چارواکی زیاتوي که څه هم تر اوسه د عملیاتو پر وخت څوک ژوبل شوي او نه گرفتاره کړي، خو دا د چې په بګن کې مهم ځایونه د پوست تر واک لاندې راغلی دي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د جنوري له 21 نیټې د ورانکارو پر ضد لټوني عملیات هم پیلوي چې پکې د مزاحمت سره مخامخ کېدای شي. د سیمې پولیسو پر قافلې د شیو برید په تړاو کې پر 40 معلوم او تر 40 زیات نامعلومو کسانو باندې د دهشتګردې پرچه کټه کړې. بلخوا له سیمې اقبال بادشاه مشال لډیو ته د نهې پشپا ویلي ځینې خلک د عملیاتو له یېرې خپل کورونه پرېښودلي، خو چې کم هغل ته پاتې دي هغه تر مشکلاتو لاندې راغلي.
او مو خلک ډېر تنگ شوي دي. فوج یا پولیس یا ایف سی دور غلی وی کور نه بار وتاي نشي، نو کورو کې کوم خوراکي سامان او ټغا ختم شوي دي. او دوه موري دا پرشان جنور دي کې ولګي د لوځي میګي.
په کورما کې په 19 جنوري پوځي عملیات تر شروع کېدلو پس لا بګن او سره شاوخوا علاقو لکه مندوري او چت چارخیل سپری پړاو او سپریو خلکو کډی وستل پیل کړی دي. لاسیمه بیکوره شوی کډوال د منځنی کورمې او ټل په لور تر وتلو پس هغوی دا وخت خپل خپلوانو او یا کرای کورونو کې پاتې کیږي او ځینې داسې هم دي چې په ټل او هنګو کې جوړ کمپونو ته ورغلي. د مندوریو محب الله مشال لډیو ته وایي د عملیاتو له کبله بیکوره شوی خلک دا وخت مرستو ته اړتیا لري.
یعنی کمپونه څه کوم دي؟ حکومت سیډ نه اغا دی سړه ده. دا خلک الریډي دی حکومت د مدد په انتظار وو. نمو حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دغو خلکو او خو امداد وکړي او دا د زر تر زر بیا خپل کورونو ته په خیر سره واپس بوزي.
بلخوا په دغه اړه د قدرتي افتونو سره مبارزې د صوبایي ادارې یو چارواکی احسان داوړ مشال لډیو ته وایي مخکې په 22 نومبر هم له کورمې بیکوره شوي خلکو دپاره زر ټینټونه امدادي سامان او نقد پیسې د هنګو او کورمې انتظامیه ته ورکړي او چې کله عملیات پیل شول نو د اتوار پر ورځ په 22 ټرکونو کې مزید ټینټونه کمبلې بسترې لوخي او داسې د ژوند نور ضروري سیزونه ورولېږل. دا وړ وایي که نور څه ضرورت وي هغه به هم ورته پوره کوي او زیاتوي نه غواړي د سیمې متاثرین وکړېږي چې د هغې لپاره چټیانې منسوخي کړي او هنګامي پوزیشنې خپل کړی دی.
پی ډی ایم ای چې کوم ایمرجنسی مرکز دی شپا ورځ فعال دی. هر څوک کولی شي چې په 1700 باندې په ایمرجنسی په صورت کې کال وکړي چې موسم هم سخت هلته پی ډی ایم ای چې داسې وشمره چې پریډ الرټ باندې ده چې څومره هم امدادي کاروایان وي هغې ته پی ډی ایم ای تیار ده.
په کورما کې د اتوار پر ورځ حکومت پر سیما تر هغې پوځي عملیات شروع کړي چې هغلته پر 16 جنوري لټل سیمې د پړاچنار په لور روان د مال لیږدونکو گاڑو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. که څه هم د وتیزو قبیلې مشران پر بګن پیل شوي پوځي عملیات ناسم بولي، خو د کوهاټ ډیویژن کمشنر سید محتسم بالله شاویلی دا عملیات د مقامی خلکو پر ضد نه دي، بلکې هغه ورانکاری لمنځه وړل غواړي چې سیمه یې لا بدمنه سره مخامخ کړي. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
په هنګو کې د کورمه د بیکوره خلکو لپاره د کیمپ جوړولو چارې پیل شوې دي. چارواکي وایي صوبایي حکومت ورته خیمه، کمبلي او نور ضروری سامانونه لیږلي دي. دا کیمپ محمد خواجه سیمه کې جوړیږي. چارواکي د سلګونو کورنیو د بېکوره کېدو اټکل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د کورمې په بګن کې عملیات پیل کړي دي. حکومت وایي هغه وسلوال په نښه کوي چې د دوی پر کارانونو په بریدونو کې ښکیل دي. ممتاز بنګش معلومات راکوي.
د کورمې ضلع نه بېکوره شوي کورنیو مرستې لپاره صوبایي حکومت له اړخه امدادي سامان هنګو ضلع ته رسېدلی دی. بلخوا د ضلع انتظامیه وایي په کورمه ضلع کې د پوځي عملیات پیل کېدو نه پس د بېکوره شوي کورنیو لپاره یې د هنګو ضلع په محمد خواجه سیمې کې کیمپ جوړولو پریکړه کړې ده. د یاد ضلع مرستیال کمشنر نواب ګل د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته ویلي دا امکان لري چې په کورمه ضلع کې د پوځي عملیات پیل کېدو نه پس په ابتدایي پړاو کې شاوخوا 1300 کورنۍ کورشی او هنګو ضلع ته کډه وکړي.
صد کوم سامان صوبای حکومت طرف نه ضلع انتظامیه هنګو ته راغلی ده. دې کې ټینټس او فارم تاسو ګورئ لګیا ده، بلینکیټ حکوم کیمپ سره ریلیټډ سامان دا غاټول ورکې ده انشاءالله. او دینه بعد مو چونکی هغه ځی محمد خواجه کې دا کیمپ دی پر لیولنګ کو او څنګه موسم دغه دا باران او دندې وجه نه دا مو دغه کو سٹور کړو، نو ان شاء الله به دا مو کیم کی اس کو دا متاثرین کورم ایجنسی دی پارا.
انگو زلی لپاره دا قدرتی افتونو دا نظم اداره یا پی ڈی ایم ای دا ربطی افسر شادراس و دی محال مشال ریڈو دا ویلی دا 1500 کورنه و سمانی دا انگو زلی انتظامیه تا حواله کرده. دا زیاد تکره چه پر تل تحصیل که دا بی کورشوی کورنه و دا رجستریشن نپس با یاد سمان دوی تا ورکوله شی.
صبحی حکومت پر ڈایرکشن باندې پی ڈی ایم ای نن شپه تقریبا دا 30 ٹرکونه دی پدې کې 500 ټینټس دي او 1000 میټریسز دي او هایجین کیټ دي، پلاستیک شیټ دي، پلاسٹک میټ دي او د غرلو چې څو سامان دي، سرچ لایټ وغیرہ دا ټول سامان دراغلي دي د کورم متاثرینو لپاره. تقریبا 17-18 فیملی یادوي چې کومې فیملی راشي الته پراپر ټل کې د رجستریشن کیږي، نو بیا الته چې کوم سایډونه ایډنټیفای کړی دي صوبایي ګورنمنت، نو هغه کوم کالجز دی پي کې بده کمپلیټ کیږي.
چرواکو په کورمه ضلع کې د عملیات پیلولو پریکړه تر هغه وروسته کړې ده چې د جنوري په 14 وسلوالو په بګن کې پړه چنار ته د مال لیدونکو گاډو پر قافلې برید وکړ چې پر مهال یو شمیر سرتیرو او ډرایورانو ته مرګ ژوبلا واوخته او یو شمیر گاډي وسوسېدل. پولیسو او امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر شا تمبولو لپاره کاروي وکړه او هلیکاپټرو پر بګن بازار او شاوخوا سیمو ډزې وکړې. په کورمه کې تازه پرمختګونه په داسې مهال شوي چې د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا حکومت په منځګړیتوب د سولې تړون کې دوه پر سربیره لا هم لارې تړلې پرتې دي او ترنګلتیا پای ته نه ده رسېدلې. په وروستیو میاشتو کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په جلا جلان خطو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوختې او د مالي زیانونو ترڅنګ له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د کورمې لویې لارې بندې دي چې ولسې په وار وار د خلاصولو غوښتنه کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو ده.
د ومنشتل ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان ویلی د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز عملیات هله بریالي کیږي چې هغه ادارې د زړه له اخلاص وکړي. کنه نو د په خبره د تیرو هغو په څیر به د ګټې پر ځای مسلې وزېږوي. نوموړی زیاتوي چې د کورمې د حالاتو په رغولو کې حکومت سنجیده نه دی. خان داراز غوښتنه کړې چې پاکستان باید د افغانستان په کورونا مسلو کې لاسوهنه بند کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په 400 کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي. بلخوا حکومت او پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان مرکزي حکومت بیا د افغانستان له طالب واکمنو غواړي چې په هغه هېواد کې پاکستاني او طالبانو ته د پناه ورکولو پالیسي ختمه کړي، خو افغان طالبان وایي چې د افغانستان خاوره د هېڅ یو هېواد پر ضد کارول کېدو ته نه پرېږدي. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
باچا خان پونتون چار سده باندې د وسلوالو د برید نه حکار پوره کېدو په موقع دوی ویل چې کورمکه تر هغه ختمول لپاره ریاستی ادارې سنجیده نه دي.
اپریشن دی هم ناکام دی، کو ډایلاګ دی هم ناکام دی. نو ما ورته وویل چې اراده بخه، نیت بخه چې او زه طالب ختموم، زه دهشتګرد ختموم. ختمه کړه نظر ته د طالبانیزیشن کې اوسه شډول نه زیات خراب کړم. چا خراب کړ؟ فوج، مولا، اکسټریمست بار نه بکه پیسې راغلي. زه دا غنم چې سنجیدګي دی خوخه، زه خپل ملک خپل پالیسی چلوم د امریکا.
نوموړی وای کورمکه د حکومت هیڅ عملداري نشته دی او هلته د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه روانه ده. باید د هغه ستونزې هوار کړی شي او حکومت او ریاستي ادارې خپل سنجیدګي وخی.
د کورم مسله ډیر غلط هندل شو، د دننتلو د بارتلو یو لار ده تا بند کړه. د ریاست رټ نشته، خلک د لوګي مري، د ویان نشته، خلکو کورونا بریخي دي. تموانو کې اوسې دي د ډرامې کې ویرو غو شو، د هيومن رائټس وایلیشن روان دی هلته. کو دفاعي ادارې کوي، کو طالبې کوي، کو فورن دی
اختلاف
پٹکی مشران لاڑل، زمنگ گلالی بچی لاڑل، زمنگ سکولوں کے دھماکے ہوش ہوئے، زمنگ اجرو کے دھماکے ہوش ہوئے، زمنگ جماعتوں نے مذہب پنم دھماکوں کے تباہ شو. لہٰذا زینم چ زمنگ ریاست یو عربیا غسخا گے مکو او دے دیتے رہو رسول.
دا گاونڈی هواد افغانستان سره په پوله باندې دا کلکیچ پړه نوموړی ویل چې دوانو زایوتا پښتانه ځپل کیږي. باید دوانو هوادونه د بل خپلواکي قدر وکړي او پاکستان له هم د خپل ملک دنه حالات سمول پکار دي، نه چې په نورو تور نه ولګي. عوامي نشل ګوند د خدای خدمتگار تحریک مشر خان عبدالغفار خان، باچا خان و دیر شمتلین او د هغه د زوی خان عبدالولی خان نورلسمتلین په موقع د صوبې ټولو ضلعو کې سږکال د سیاسي غونډو او جلسو سربیره اسلام آباد، پنډ او کراچی کې هم دستوري اغونډ اعلان کړی دی چې تر 13 فروری به دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
ډونلډ ټرمپ د جنوري پر شلمه د امریکا د وسل وختم ولسمشر په توګه تر سوګند پورته کولو وروسته ځینې صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. په دوی کې ځینې د کډوالو د مخنیوي لپاره دي. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې خپل هیواد یعنی له امریکا څخه بغیر قانوني کډوال باسي او له ګاونډي هیواد مکسیکو نه به څوک امریکا ته نور پرېږدي. د ولسمشر ټرمپ د سوګند پرته کولو د هغه د کار د لومړۍ ورځې په اړه د بشیر ګواخ د رپورټ.
78 بایدن ایرا ایگزیکیوټیو ایکشنز، ایگزیکیوټیو اورډرز، پرزیدنشل میموز. لغو کړل د هغه پر ځای خپل ځینی فرمانونه لاسلیک کړل چې د نورو ترڅنګ پکې هغه هم شامل دي چې په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه لګوي. ولسمشر ټرمپ د صدارتي فرمانونو په لاسلیک کولو سره د امریکا او مکسیکو پر سرحد بیړنۍ حالت اعلان کړ او زیاته کړ چې هلته به د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پوځیان استوي. بل فرمان چې ولسمشر لاسلیک کړ هغه په امریکا کې لزګیدو سره سم ماشومانو ته د تابعیت په ورکړې بندیز دی. نوموړی په دې فرمان کې ویلي چې امریکا کې په غیر قانوني ډول میشته او یا په موقتی ویزو ورغلو کسانو ماشومانو ته به تابعیت نه ورکول کیږي. خو داغه دا امر بال قانوني چیلنجونو سره مخ شي ځکه چې په امریکا کې د زیږیدو سره سم د تابعیت ورکړه د آئین یا اساسي قانون برخه ده چې د ولسمشر په فرمان نشي بدلیدلې. ډونلډ ټرمپ د امریکای د وڅلوختم ولسمشر او جیمز وینس د هغه د مرستیال ولسمشر په توګه د جنوري په شلمه د خپلو دندو لوړه وکړه. وینس سینیټر پاتې شوی او په افغانستان کې د امریکایي پوځي په توګه وخت تیر کړی دی. دوی دواړو د 2023 کال د نومبر په میاشت کې په شوو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال ویلي وو چې له امریکا څخه به لږ تر لږه 11 میلیونه غیر قانوني کډوال وباسي. رویټرز خبری اژانس د خپلو سرچینو لخلې ویلي چې په امریکا کې د کډوالو د مشتکیدو پروګرام هم د څلورو میاشتو لپاره ځنډېدلی چې ښایي د هغو 1400 څخه زیاتو افغان کډوالو د ویزو کارونه وځنډوي چې امریکا ته د تګ لپاره انتظار باسي. ټرمپ تر لوړې کولو وروسته وویل چې په هر څه کې به امریکا تر هر چا مخکې ساتي او زیاته یې کړه چې د امریکې طلایي زمانه همدا اوس پیل شوه.
The golden age of America begins right.
The America tilai asr lahandish be pailigi. De mung hewad ba de wadi khatam khakri. Aw yuzal bya ba de nari de tulu hewadun lakhwa darnawai ki.
د ډونلډ ټرمپ د لومړی دورې ولسمشري په وخت امریکا د افغان طالبان سره په قطر کې د دوحې تړون لاسلیک کړ چې په اساسي امریکایي پوځیان له افغانستانه وتل پیل شول. دا تړون وروسته د 2006 کال د فروری په 9مه د دواړو خواو ترمنځ نهایی او وشو. په افغانستان کې د امریکې د بیا رغونې د کارونو د څار دفتر سیګار د 2002 کال په مئی میاشت کې په یو رپورټ کې وویل چې د دوحې تړون د افغان ځواکونو د سقوط سبب شو چې له امله طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت ونیو، خو امریکا او ځینو نورو غربي هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د میلیونونو ډالرو لیګل جاری وساتل. ټرمپ په دویم ځل د ولسمشر په توګه سوګند پورته کولو یوه ورځ مخکې ګواښ وکړ چې که طالبان په افغانستان کې پاتې د امریکایي پوځیانو تجهیزات ونه سپاري نو هغه مرستې به بندې کړي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د ولسمشر په توګه تر سوګند پورته کول وروسته ډونلډ ټرمپ وویل چې د امریکا طلایی ورځې پیل شوې. نوموړي په خپله تیره دوره کې د پاکستان د هغه مهال وزیر اعظم عمران خان سره په وایټ هاوس کې لیدلی وو او له افغان طالبانو سره د سولې تړون خبرې پیل کړې وې. ولسمشر ټرمپ تر اوسه د پاکستان په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې امریکا خپلې مالي مرستې بندولی شي. ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ د اوسنۍ دوره به د پاکستان او افغانستان لپاره څنګه وي، آیا هغه هیوادونه به د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې مهم ځای ولري او کنه؟ دا به د راشد خټک په دې رپورټ کې وورو.
د ریپبلیکن ګوند یو مشر ډونلډ ټرمپ په 6 جنوري د امریکا د متحده ایالاتونو د 24مې ولسمشر په توګه سوګند پورته کړو، خو دا د هغه لومړی ځل نه دی چې د سپینې ماڼۍ استوګن کیږي. تر دې وړاندې ډونلډ ټرمپ په کال 2019 کې هم د امریکا د صدارت څوکۍ ګټلې وه. د پاکستان په رسنیو کې په دې بحثونه کیږي چې د هغه په حکومت کې به د امریکا تګلاره د دې سیمې په اړه سوي چې پاکستان، افغانستان، ایران، هند او چین پکې موقعیت لري. اگر چې د پاکستان په حق له ښاغلي ټرمپ ته خپل انتخابي مهم په محل ډیر څه نه دی ویلي، خو د خپل سیالې کاملا هیرس سره د یو منظرې په وخت د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په طریقه کار نیوکه کړې وې. په پاکستان کې ډیر شنونکي د دې سیمې په اړه د ښاغلي ټرمپ د تګلارې په حق له بیل بیل نظرونه څرګندوي، خو په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې کلم نګار محمد مهدي مشال رادیو ته وویل چې ډیر خلک د ټرمپ د حکومت په باره کې داسې نظرونه څرګندوي لکه هغه چې په لومړي ځل د امریکا صدر جوړ شو، حال دا چې هغه تر دې وړاندې هم صدر پاتې شوی دی او د دې سیمې په اړه پالیسي او د حکومت والی انداز هر څه ښکاره دی. په دې سیمه کې د ټرمپ لپاره تر ټولو مهم هیوادونه چین او افغانستان دي. د افغانستان په حق له هغه ښکاره ویلي دي چې امریکا لخوا لګل شوی مرستې د طالبانو لاس تر لویږي، نو د دې مطلب داری چې د افغانستان په اړه به د هغه پالیسي خامخا بدلیږي، خو د پاکستان سره د امریکا اړیکې به د چین او پاکستان د اړیکو په بنیاد وي. که پاکستان د چین سره صرف تجارت کوي نو ټرمپ ته به کوم اعتراض نه وي، خو که امنیتي اړیکې ورسره ستي نو ټرمپ به نیوکه پرې کوي.
امریکن سفیر جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں.
پاکستان کے دا امریکہ سفیر بیرتا تللے دے، اس پر خغا پزائی نوے سفیر رازی. خدا با قتل والی چی دو یو کیریئر ڈپلومات را لگی کنا سوک زنگڑے استازی را لگی. کہ زنگڑے استازی را ولگو نو دے مطلب داری چی امریکہ دا دیسیمی پا اڑا نوے پلان لری. کہ کیریئر ڈپلوماتی را ولگو نو مطلب داری چی دا امریکہ و دا پاکستان اڑی کی با ہمدغشان بھی سنگا چی اوستی.
اسی طرح چلتے رہیں گے.
په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستیاتو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان په برا کې ټرمپ ځکه سنه دی ویلي چې هغه د یو لوی ملک صدر دی او د ټولې نړۍ سیاست یې په نظر کې دی. په پاکستان کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې ټرمپ د یو خاص ګوند ملګری دی، خو داسې نه ده. هغه به ګوندونو ته نه ګوري، بلکې د ملک په اړه به پرېکړې کوي او د چین د وجې په پاکستان فشار هم راوړی شي.
پاکستان تر اوسه پورې چین سره ډېر ښه تعلق ساتلی او امریکا سره به هم کله ښه کله بد. پریشر به په پاکستان ډېر زیاد شي، کو د امریکای او د چین تعلق خراب شي، سره کمپنو باندې پابندیانې ولګی دي. خو ټرمپ وخت کې به دا نور پریشر زیات شي، هغه به پته لګی چې اوس څنګه پاکستان څنګه ریاکت کوي او بیا امریکا څومره حده پورې ځي. ځکه چې امریکا بهرحال هر څه شي پاکستان سره وده کوي، خو مکمل به پری خودي دل اوم نه غواړي.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر عارف نور مشال رډیو ته وویل چې د ټرمپ په حکومت کې به د دې سیمې لپاره د امریکا په پالیسۍ کې سناسه بدلون خامخا راځي، چې دی شي د هند سره د امریکا اړیکې هم دغه شان پاتې شي څنګه چې اوس دي. البته د ایران او چین لپاره د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون ډېر امکان دی، ځکه چې ټرمپ په خپل تیر حکومت کې هم د ایران سره پخوا شوی یو تړون لغوه کړی و.
چین کے ساتھ تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ
کیدای شي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې خراب شي، ځکه چې ټرمپ ته انتخابي مهم په محل ویلو چې د چین نه امریکا ته وارداتو باندې به مالیه لګوي. اگر چې دا دومره اسانه خبره هم نه ده، او خپل امریکا ته هم اقتصادي ستونزې جوړېدای شي، خو امکان دی چې داسې وشي او د دوی اړیکې خراب شي. دغه سو شیان به پر اتلونکو سورزو کې
جو همه آنے والے دنوں میں دیکھنی پڑیں گی.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر ملیحا لودی هم مشال رډیو ته وویل چې د ټرمپ د صدر جوړېدو به تر ټولو زیات اغېز د امریکا او چین په اړیکو وي. د اته اویا کلن ډونالډ ټرمپ د مرستیال په توګه جی ډی وینس سوګند پورته کړو. د سوګند پورته کولو په مراسمو کې د خلکو د یو لوی شمېر نه علاوه د امریکا او نورې نړۍ سیاسي مشرانو او لویو کاروباریانو هم ګډون وکړو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې ډونالډ ټرمپ د جنوري پر شلمه یعنی پرون د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې لوړه کړې. نوموړي د 2024 کال په نومبر کې خپلې ډیموکراټي سیالي کاملا هریس ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړې وه. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هیله مند دي چې ټرمپ ښایي په خپل واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز په ختمولو کې مثبت رول ولوبوي. د موضوع تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په سپینه ماڼۍ کې خپله څلور کلنه دنده پیل کړې، یو شمېر افغانان هیله مند دي چې هغه به په افغانستان کې د نجونو تعلیم په بحالولو کې مثبت رول ولوبوي. ټرمپ تیر کال د انتخاباتي کمپین پر مهال پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه نه وکړې، خو له افغانستانه یې د سرتیرو ایستلو د بهیر پر سر پر پخواني ولسمشر جو بایډن نیوکې کولې، خو بایډن په بیا بیا د خپلې تګلارې دفاع کوله. ټرمپ د خپلې واکمنۍ پر مهال له طالبانو سره د سولې موافقه کړې وه. اوس د هغه ولسمشرۍ د کابل اوسېدونکي هیله من کړي دي چې افغان نجونې به د تعلیم تر څنګ نورو مواقعو ته لاسرسی ولرلی شي. د کابل یوې اوسېدونکې امینې په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته وویل: دا وایي زه هیله منه یم چې ټرمپ به ښایي ژر یا وروسته له افغانستان سره مرسته وکړي او د نجونو ښوونځي به بیا پرانیستل شي. یو افغان سوداګر حمیدالله نظری فکر کوي چې که د ټرمپ په ولسمشرۍ کې د ښځو په وضعیت کې عمومي بدلون راشي نو دا به ډېر ښه وي. دوی زموږ یو شمېر خلک او ځینې سیاستوالان فکر کوي چې ټرمپ ښه انتخاب دی او ټاکنې په ډېرو رایو ګټلې وي. خلک هیله لري چې عمومي بدلون راشي او په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم بحال شي او هغوی له فرصتونو برخمنې شي، ځکه چې موږ ټول دې ته اړتیا لرو. ښځې د ټولنې نیمایي نه بلکې د بشپړې ټولنې ښکارندوی کوي، نو که د نجونو د تعلیم په وضعیت کې عمومي بدلون راشي نو دا به ډېر ښه وي. طالبان د 2021 زیږیز کال د اګست پر 15 پر افغانستان واکمل شول او له هغه وخت راهیسې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د 2022 زیږیز کال په ډسمبر کې په پوهنتونونو او د تیر کال د ډسمبر په پیل کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د اقداماتو پراخ نړیوال غبرګونونه پارولي، خو هغوی وایي چې د شریعت له مخې نجونو او ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي او د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال په تیارولو بوخت دي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو دولزره یو سلولس دیار لزره پینزه سوا اتیا پینزه لزره او سوا پینزه شپیتا او او لزره اته سوا اتیا کلو هرزا او دما خام لشپا گوتر اوو دا ماسکوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یویش کلو هرتز اورېدل شي.
مشال ریډیو اوریدونکو اوس تر د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو. دا پروګرام نجیب عامر جوړوي. تاسو پکې نن هم بیلابیل ادبي مطالب اورېدای شئ.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نجیب عامر مو په تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې په پیښور کې د کندهارا تهذیب او تمدن په اړه د یو نړیوال کانفرنس راپور درته لرو. د جنوبي پښتونخوا د ځوان شاعر عزیزي سیرت د لومړی شعري ټولګې د چاپېدو په پلمه مو له هغوی سره مرکه کړې او له لیکوال او شاعر ګلفام خټک سره هم غږېدلی وو. د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوی مجله کې. تیر ورځ په پیښور کې د ګندهارا تهذیب او تمدن په اړه یو نړیوال سیمینار جوړ شو چې په کې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو د لرغونو آثارو پوهانو ګډون وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو شننکي وایي د ګندهارا سیمه د نړۍ د لرغونو پوهانو لپاره یو روحاني تړون لري او هغوی وخت په وخت د پخوانیو تهذیبونو د نندارو او څېړنو لپاره دلته راځي. د مشال رادیو خبریاله اسما ګل راپور لري.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ساينس او ټیکنالوژي صلاحکار شفقت ایاز مشال ریډیو ته ویل د کانفرنس مقصد د بهر هیوادونو خلکو پام پاکستانی کلتور ته اړول دي.
ریسرچرز دي، پروفیشنلز دي، ایکسپرټس دي. او وی دلته کې یو بیا خاص وګ په خیبر پښتونخوا کې چې کم د ګندارا ځداغي او امپورټنت رول دی په مزبونه کې او خیبر پښتونخوا کې دغه یو ښه انوایرنمنت ورکول صرف دې مقصد دا دی چې دوی په دې ریسرچ کې داسې فائنډینګز وکړي چې هغه ټولې دنیا ته وخی.
بل اړخته د خیبر پښتونخوا آرکیولوجی ډیپارټمنټ ډایریکټر جنرال عبدالصمد خان بیا مشال ریډیو ته ویل
د دې کې ډېر زیات کسان د ساينس بیک گراوند نم دي چې هارورډ یونیورسيټي نه راغلي دي کې ایم آی ټی نه راغلي دي کې سټانفورډ یونیورسيټي نه دي اکسفورډ یونیورسيټي د میونخ یونیورسيټي تایوان یونیورسيټي هانګ کانګ یونیورسيټي اوس بزی سوات تل تبي اوفته تیری او مونږ پر ډېر زیات مهمه پدې را چې زمونږ امبیسډران وی په دنیا کې.
دا کانفرنس پر مهال لپاره خبر په هنتون آرکیولوجی ډیپارټمنټ استاد ایشی بیبی مشال ریډیو ته ویل چې په آثار قدیمه سیړنو سره په پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې د تاریخي ورثې په اړه نوي معلومات ترلاسه کولو کې مرسته وشي.
ګندارا څنګه چې د ازمکه ده دا د بهر خلکو د پاره یا د بودیست لپاره دلته کې یو سپیریچوال کنکشن دی د دې ځای سره د دې علاقې سره. د لینډ اف ګندارا چې دغه په تر باندې دا ټول راغلي دي ملټی کلچرل یو کمیونټي دلته راټول شوی ده. موږ ویلې شو چې زموږ د علاقې چې د ګندارا سیویلایزیشن لپاره ډیره مشهوره وه.
خیبر پښتونخوا کې د ایتالیا آرکیولوژیکل ډیپارټمنټ میشن ډیپټي ډایریکټر الیسا یارکوای په لومړي ځل د داسې کانفرنس په جوړېدو خوشاله ده ځکه ګندارا تمدن خپل د نن ډیر اهمیت لري او په نړیواله کچه پیژنګلو لپاره دا کانفرنس یو غوره ګام دی.
زما په خیال دا ډیره ښه موقع وه چې د پاکستان په کلتوري ورثه باندې د بیلابیلو هیوادونو او مختلف کلتور خلک راوځي شول او له دې کلتور په اړه خپل فکرونه څرګند کړل. زما په خیال د کلتور په اړه دا یو ځانګړی کانفرنس وو او زه په دې کې په ګډون ډیره خوشاله یم.
په عین وخت کې د کینیډا نه راغلی یو آرکیولوژیست د کونکو کریسټین مشال مشال ریډیو ته ویل پاکستان کې بیلابیل تاریخي ځایونه کتلي او دغه لړۍ به دوامدار وساتي.
ګندهارا پاړه په پاکستان کې زما تجربه د حیرانتیا ده. هغه څه چې ما په کتابونو کې کتلي اوس مې حقیقت کې ولیدل چې زما لپاره یو ښه تجربه ده، ځکه چې دلته زما پیژندګلو د یو غوره کلتور او ښه خلکو سره وشوه. ما دې کلتور کې داسې سیزونه ولیدل چې راتلونکي کې د کلتور پاړه څېړنه کې به مرسته راکوي. مونږ نوي سکالرانو له پکار دي چې نور کوشش وکړو، داسې غونډې را جوړې کړو او د دې کلتور په اړه معلومات مخې ته راولو.
د یادونې ولډه ګندارا سیمه اوس د پاکستان او افغانستان برخه ده. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا اسمه گل راپور ما ورده دا مشال رادیو دا و تاسی دا مشال رادیو مجله وره. پا دیروستو که پا پشین سیما که زوان شاعر و لیکوال عزیزی سیرت خپل کتاب چاپ که دای دا شیرون و مجموعه دا چه رنگون دا خکولانو میگی. سیرت وایی چه پا دی کتاب که دا تیرو شلو کلونو دا کد شاعره غورچان لستون که تا پا خص حافت که ورانده کرده. د نوموړې په وینا شاعري په جمالیاتو، رومانویتو، حماسي پورې تړاو لري. له عزیزي سیرت سره د مشال رادیو خبریال سمد شبنم مرکه کړې ده. ستاسو په مت راګرځم
سیرت صاحب. یوه نړۍ مننه که لږ ستاسو په دې چاپ کړي کتاب باندې سره وغږیږو. کله له چاپه راوتلی دی او څومره وخت پر دې باندې لګولی دی؟
ستاسو کور ودان شبنم صاحب چې مشتمو په خپل خبرونه کې وخت راکړي
ډېره مننه.
او کتاب خدای سو چې تقریبا دوه درې میاشتې به یې اخیستې وي چې چاپ ته مو واستوي او بیرته زموږ تر لاسه راتلی په مجسم صورت. او دا نو تقریبا زما د شلو کالو خواري به وي، محنت به وي چې دا شعرونه، نظمونه او غزلې ما سره برابرول. بیا مې کتاب چاپول اوس نه درلودې، تلوسم خدای ستا ډېره زیاته. بیا مې یو بل ادبي ملګری ډېر خوږ یار دوست مې دی، د ثاقب کاکړ په نامه، بیا هغه دا کومک را سره وکړ چې دا کتاب یې په ډېر ښه کنډیشن کې په هغه شو موادو کې، په هغه ګران موادو کې را چاپ کړي. نو زرزلې کورودانۍ وایو.
عزیز صاحب، لومړی خدای را وشه چې د کتاب نوم دې څنګه انتخاب کړی دی او ورسره په دې کې کوم مواد زیات دي؟
د کتاب نوم خو نو خدای ستا چې داسې ماته ډېره غټه مسله وه، د ډېرو مشرانو سره مو مشورې پر وکړې، په ډېرو خواري مو دا نوم بیا د موجوده د بلوچستان د پښتو اکیډمۍ موجوده صدر یا چیرمین د حافظ رحمت نیازی په مشوره مو دغه نوم ورته وټاکي، رنگونه د ښکلا. او په دې کتاب کې تقریبا زور پر غزلونو باندې دی، تقریبا یو سل اووه دانې غزلونه پکښې دي او لس دانې نظمونه دي. په هغو نظمو کې درې نظمونه مکفا یعنی پابند نظمونه دي او اووه نظمونه آزاد دي او یوه دانه څلوریزه ده په پای کې.
شاعري کوم اړخ ته زیاته تللې ده؟
شاعري خو نو اصل کې دا سوال ماته داسې څه دروند پدا ښکاري چې زه په خپل خو په رومانیت کې کوشش کوم چې په دا خوا باندې ولاړ سم او په جمالیاتو کې یو څه تصورات وړاندې کوم، ولس ته ښه احساسات وړاندې کوم. اوس نورې شاعري خو نو زه چې ګورم ښې خواته روانې دي، سمې خواته روانې دي، د کام ترجمانۍ پکې کېږي، د کام احساسات پکې ترجمه کېږي.
مثال مینه پکې زیاته ده، کام پرستي پکې زیاته ده، څه دي پکې؟
یار دا سوال جواب خو نو داسې دی چې دا وخت کام پرستي یو څه پکې زیاته شوی، ځکه ده چې زموږ کامی سیاسي حالات برابر نه دي. نو شاعري زور څه په دا خوا وشتې دي، بالخصوص نظم، پښتو نظم چې دی هغه کې دا وخت دغه تصورات شاعران ډېر وړاندې کوي چې دا کام سره چې کومې ناغېړۍ روانې دي، کومې ناجایزې روانې دي.
ستاسو دا کومه شاعري ستاسو کوي؟ تاسو ویل چې دا مې د شلو کالو خواري ده کنه، نو آیا دغه کتاب ستاسو چاپ کړی؟ د دې بایه مې څومرې ښه ده، څه تره مې د دې ویش ښه دی، خلکو ته ورکوي، په دوکانونو کې پروت دی؟
و شبنم صاحب د دې بای د خنومال ته په ول سر کې یادونه وکړه چې په شکنډیشن کې دی په
هغه
پول سیس کاغذ کې دی په شګه تک په شجلد کې دی او شخوندور کمپوز دی نو دا موږ بای خدای ست موږ ټیټه شه دا تقریبا 100 روپۍ پاکستانی کتاب خو نو اوس په ټولنه کې دا خبرم په خله خاص راځم نه خوانم نه راکوي خو مجبورم به وایو چې د کتاب لوست کم دی بالخصوص په پښتنه ټولنه کې د کتاب لوست کم دی کتاب چې کم څوک چاپ کی بیا یې هغه پبلیشر یا هغه دکاندار چې دا کتاب ور چاپ کړی وي هغه بیا په شاور کې چې بس وسینو یوسه خپل کتاب دې چې څه پکې هغه په وکه خو زموږ کتاب شکر دی چې لا نو چاپ شوی یې سمیولا سواب صاحب دا سواب خورندو ټولنی ولاره ته وایي چې بس دا کتاب زدل خبروم زې مارکیټینګ کوم افغانستان خو خیبر پښتونخوا خو
او ځین کتابونه تاسو ملګرو ته ډالې کړی دي
شبنم صاحب زما خو را دا و چې ونځ دې ملګرو ته زه خپل ځان ډالې کوم خو هغه دلته په پښین شهر کې زما یو شد دوستي نقیب الله ترین میږي دا هغه جانب او یاد ان کتابونه اتیا کړل څو خلکو ته
یعنی داغه بای اغه ادا کړ
داغه قیمت اغه ادا کړی او یو بل ملګری مې دی د حاجی ابوالحسن کنداری په نامه هغه بیا ډیر ځانې کتابونه رانیول یعنی قیمت ادا کړی هغه کتابونه نو وس ملګرو ته ډالی پتو
یعنی اغه د کوم بای چې و د کتاب تاسو ته دار کړ چې دغه په ځینې ادبی ملګرو
باید مشترک کړ چې دا یو ملګری غاویا دانی او دا بل د تیر دانی یعنی د اصل دانی کتابونه نو دې ته زه ډیر خوشبینه یم چې دا سکار څوک کی بل خصوص تجاران خلک کاروباریان خلک نو شتر ویج وسی شو شې ساس په پریږدي یو شپې غام ولېج دی
دا کوم کتاب چې دا وخت تاسو په لاس کې دی تاسو ماته هم ډالې کړې دی یو نړۍ مننه کوم آیا تاسو دا د نت تلاري داس یو ځای یشې دی چې خلک وغواړي هلته دا تاسو کوم کتاب چې دی هغه ول بلی
نو شبنم صاحب لمړی خبر خدا د چې کتاب اوس تازه تازه راغلی دی او بل دغه الکترونیکی میډیا سره زه خدا ست چنا ولادم په دغه سافټویرونو په دغه اپلیکیشنانو چندان نه پوهیږم هنو بیا مخته ملګری ستا ان شاء الله دا کار به موستي که خدا کول وو
یعنی چې خلګې د نیټه لاري هم وګوري
وو دا به بیا کوشش وکړم چې نیټه واچو
ډیر مننه سیرت صاحب کچيري تاسو د ستاسو لکتاب سره د کلام یو نمونه زموږ اوریدونکو ته واوروي
او خود دا ولي ورانسم ولي هلي هلي والو زوم
وا
دا ولي ورانسم ولي هلي هلي والو زوم ولي چهره باندې بدرنګي سلي والو زوم
وا
او مينه می ځان دي خو نه پراته ته هم پات نه يې مینه می ځان دي خو نه پراته ته هم پات نه يې ستا تصور بده توپک په ګولۍ والو زوم
وا
او نن می راوړې په غزل کې د مرغانو ژبه نن می راوړې په غزل کې د مرغانو ژبه نن می یقین دی چې صفه بنجلی والو زوم
وا وا
بلال استاد اذانونو اذانګې می واخلي
وا
بلال استاد اذانونو اذانګې می واخلي دا زه چکانی په اثر د شپېلې والو زوم
وا
او ما وی چې زلا ډیریم غرق په تنهایی کې مدام ما وی چې زلا ډیریم غرق په تنهایی کې مدام مرغی په داله دی خالی حویلی والو زوم او د پسرلی راتکته ما هم دوی لیمینی ولی د پسرلی راتکته ما هم دوی لیمینی ولی سیرته زب ورته د اکمبلی والو زوم
وا 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 ډیشه 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 ډیر پزړه پوری کلام
د پښین سیمه شاعر عزیزی سیرتو چې زموږ همکار سمد شبنم ورسره داغه په تازه چاپ شوی کتاب رنگونه د خکولا خبرې کړې وي بیا هم د تمرکل لرو خو دا ځل ورزو د خیبر پښتونخوا کرک سیمه ته هلته له ګلفام خټک سره مخامخ کیږو نوموړی شعر او افسانه دواړه لیکي او د لیکلو یو موده کیږي ګلفام خټک وایي لوړې زده کړې د انجینرۍ په څانګه کې کړی دی خو تر څنګه ادبیات هم په شخصي توګه د ماسترۍ تر کچې لوستی دي او دواړه لارې په یو ډول تعقیب کړی دي مالا ګلفام خټک سره د مشال رادیو مجلې لپاره خبرې کړې دي ساس پام وتره ګرځم
ډیره مننه کوم تاسو هم نجیب امیر صاحب د مشال ریډیو او تاسو د ټول ټیم چې ماته په خپل پروګرام کې بلنه راکړه ډیره مننه ډیره احترام. زما خپل نوم ګلفام خټک دی او زه د کرک ولسوالۍ ما په خیبر پښتونخوا کې او دې مهال اوس دلته ملتان کې د دوکرۍ په سلسله کې ژوند کوم.
ګلفام خټک صاحب د ادب سره د تیرو سو کلونو نه تاسو تړون لرې؟
ادب سره خو بس چې په خو پیشي نو پښتو سره خو زمونږ خپل ژبه ده مینه مو دور سره. ما شعر لیکل چې زه کله په یو لسم جماعت کې ما شعر می دغه وخت نه پیل کړی دی هغه وخت نه لیکم او ور سره لږ وخت نه شارټ سټوري یعنی افسانه هم لیکم.
صحیح. او دا د څومره کاله په خو خبره ده چې تاسو اول شعر لیکلو؟
زما اول شعر خو به تیار لس کاله کیږي.
صحیح.
چې ما په 2012 کې یو لسم کې هم شعر پیل کړو.
صحیح. نو څنګه پوه شو چې ته د همدې لارې لاروي د شعر طرف ته دی؟ میلان څنګه شو؟ رجحان څنګه شو؟ څنګه د شوق پیدا شو د شعر سره؟
شعر سره زما د وړوکوالي نه مینه ده. د کتاب سره هم د پښتو کتاب سره هم او د شعر مونږ هغه وخت کې د ریډیو نه د غټي ریکارډ وخت وو هغه وخت کې ما سندرې غزلې اورېدلې او خوند به راکو. زما زړه ته بور سره یو سکون ملوېدو لکه یو سره چې سړی مینه پیدا کیږي نو هغه وخت نه ما سره مینه پیدا شوه.
صحیح. خو سما د تاسو دولس تیار لس کاله مخکې چې یو لسم صنف کې وای اول شعر مو ولیکو بیا مو سوکړه غا شعر سره؟
هغه شعر خو لا تر اوسه پر ما سره سنبال دی ورته په ډیرې کې مې لیکلې دي. بس هغه وخت مو سړی اول شعر لیکیا ډیر کمزورې باندې اما ته اوس هم یاد شي زما استاد لږ وخت مخکې ما ته ویل چې تا به اول شعر ولیکو نو هغه یو خیال به شعر بنو خو یو خیال به.
صحیح. نو الته تاسو په کرک کې داسې ادبي جرګې وي یا ادبي شخصیتونه خو ډېر زیات خامخه تاسو اول ځل چا سره مخامخ شوي؟ کومې ادبي جرګې ته لاړې؟ د کومو ادیبانو سره مخامخ شوي؟ کومو شاعرانو سره مو واسطه راغله؟
زمونږ استاد وو هغه وخت علي رحمان چراغ صاحب. کتاب هم یو چاپ دی چراغ د هجر پسیلې کې اوس بل ستوري په نوم بل کتاب را روان دی. مشهور شاعر دی تکړه شاعر دی او دې سره سره زمونږ د خپل علاقې غونډه هم وا لوغ ادبي ډله هغه کې هم زما زو غړیتوب نرم اوس هم انتم تکړه وکړه د ډیر مزدکړه.
صحیح.
او دې سره سره کرک ولسوالۍ کې نور هم نوغر ادبي ډله او د کرک نور هم ډېری ډله شته دي هغه کې هم پروګرامونه هم کیږي او غړي ته هم لرو.
صحیح. نو دا خو ډېر کلونه وتل چې تاسو شاعري کوئ نو زیاتره شاعري مو په کومه بڼه ده؟ غزلیزه شاعري ده، نظمونه لیکي، هایکو لیکي، سندرې لیکي، څه لیکي؟
شعر خو هر صنف کې تقریبا من کار کړی دی. ما شعر مې نظم مې هم لیکلی دی، غزل مې هم لیکلی دی، افسانه هم لیکم، هایکو هم لیکلی دی، ټپایز هم لیکلی دی. خو زما خپل د خوخي صنف چې دی هغه غزل دی او زیاتره کار مو غزل کې کړی.
صحیح. او دا غزل اکثر چې هنرمندان وایي نو ډیر مزه کوي. تاسو کله چې شعر لیکئ هنرمندانو ته ورکوئ یا ځان سره په خپل زمزمه کوئ؟ تاسو په مشاعرو کې چې شعر اوروئ ساده اوروئ کنه؟ زما غوندې کنه، ځینې شاعران خو ډیر ښایسته آوازونه لري، په ترنم کې خپل شعر نه اوري؟
تر اوسه خو مشرته مشاعره کې ترنم کې غزل نه دی اورولې، ساده غزل اورم. زما استاد دی ما ته وایي چې چرته هم سړی مشاعري ته لاړ شي نو یو غزل اوخه غزل او زما هم سیستم دی یو غزل اوخه غزل وایو چې زما کم خوښ وي. او نه مې داسې چاته په خپل باندې شرط هنرمند ته نه دی غزل ورکړي نه تر اوسه. یو وخت کې زمونږ په کلي کې وړو کې پروګرام شوی، په هغه کې دوه غزل زما یو هنرمند ویلو، هغه هم زما سره محفوظ دي. او کله کله د ملګري دلته په فیسبوک کې زمزمه کړي، هغه هم زما د فیسبوک وال پراته دي.
صحیح. او مونږ خو ستاسو په شاعری خبرې وکړې، نورې خبرې به هم کوو، خو د خبرونې په دې برخه کې چې اوریدونکو د پته ولګي چې ګلفام خټک صاحب دومره ښایسته شاعري کوي، د دوی غزلې نورو ملګرو ویلې دي، په ترنم کې ویلې دي، نو تاسو خیر ترنم کې مو وایي، ساده انداز کې یو شعر راته خپل واوروي.
ډیره مننه محترم. د غزل مطلع ده چې لفظونو راشي دلته ټول کړې د زړونو کیسې. لفظونو راشه دلته ټول کړې د زړونو کیسې، د سرو زخمونو کیسې، چرته د ګلونو کیسې. زما نور سوک دی د تپوس ماها مپوخه میکړه زما نور سوک دی د تپوس ماها مپوخه میکړه ترا توکړه د دې خار د فاریبونو کیسې
واه ترا توکړه د دې خار د فاریبونو کیسې کنه
فاریبونو کیسې
اوکې ډیر
ډیر مننه او ما د کابل په سکوت چرته هم ونلوستلې ما د کابل په سکوت چرته هم ونلوستلې تش په دارو غاډانه د اخبارونو کیسې
واه ډیر
میره بني او وخت سبي وخت مزدورو کې راګر کړی یو مون لمونګ هېر دي په خوا د مړوندونو کیسې
واه و دا ډیر خپل شیر دی د درته بیا وایي
ډیر مننه وخت سبي وخت مزدورو کې راګر کړی یو مون لمونګ هېر دي په خوا د مړوندونو کیسې
واه
غزل مقتدا چې اوس د ګلفا اوس د افغان بغیر هیڅ نه لري ګلفام خټکا اوس د خفغان بغیر هیڅ نه لري ګلپام قټکا اوس ککوم زه د زړو زړو وختونو کیسې
اوس ککوم زه د زړو زړو وختونو کیسې اوریدونکو د خيسته غزل د ګلپام قټک او د پخپل را سرنن په مشال لډوي مجله کې خبرې کوي کورمو ودان خيسته غزل ملک له ګلپام قټک سره
ډیر مننه
تاسو نه مننه خنو دا خو تاسو په کرک کې وای بیا کرک نه دی خو په خبر ته مردان ته سواد ته چارسدی ته اغاز دی بانو سره تاسو ناسته پاسته کړی دالت تلې تاسو د بی جرګو کې یا په لوی مشایرو کې مبرخه غسته ده
جی زه زما خپل میکانیکل انجینیرینګ کړی دی او اوس می ایم ایس هم وکړو پی ایچ ڈی می هم روانه ده چاینا کې می ایڈمیشن هم شوه دی داخله مې د شوه دی کده شي په میاشت کې لار شمه په مردان کې هم یو کال می هلته یو کارخانه کې کار کړو د مردان ډیر تکړه تکړه دیبان ولته پروګرامونو کې هم قصه غسته وا مشایرو ته هم تلو او تنقیدی مشاعری هم کېدلې او اکثر غسر شاعران او دیبان سره په فیسبوک باندې هم خبرې کیږي او
ګلفام خټک صاحب تاسو انجینیرینګ لوسته ده او د یو پوهان نظر را دیږي هغه وی چې د ژوند په علومو پوهیدل غواړي نو ساينس وای او که د ژوند د علومو نه مزه اخیستل غواړي نو به آرټس وای تاسو لوستي ساينس دی خو د آرټس نه هم مزه اخلي نو تاسو هغه خپل زده کړه چې د کوم مسلکي زده کړې مو چې دی هغه خود د شاعرۍ د وجې د هنرونو د وجې د ادبیاتو د وجې متاثر کیږي خو نه ځکه انجینیرینګ خو تاسو نه ډیر وخت غواړي ډیر کړاو بغواړي
ډیر په بخنه سره ما انجینیرینګ سره سره پرایویټ دلته د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي نه بی هم کړی و بیچلر اف آرټس د مېغه نه پس د اسلامي کالج په هنتون په پښتو کې پرایویټ ماستر هم وکړ پښتو کې خو زه دا ګڼم چې زه چې څومره په انجینیرینګ پوهیږم هغې نه ډېر ما د پښتو مطالعه وکړه مونږ په نصابي توګه باندې په سکول کې په کالج کې پښتو نه ده لوستلې دلته به ایم ای کې پښتو او ډېر خوندې راکړو ما به هسې هم کتابونه ځان دپاره کتل که په انجینیرینګ کې زه څومره څوک پیژنم یا مخکې تلیم دا هم ما سره د ادب د لیټریچر چې کوم مینه ده هغه مخکې بوتلې ما
صحیح دا خوشوي د شاعری خبرې په دې به نور خبرې مکو تاسو نه به نور شاعری مورو خو د نثر امر ته وای تاسو ویل چې فیکشن کې مو کار کړي لنډې قصې لیکي کنه ول لیک
سو افسانې مې لیکلې وي ډیر نه دی یوسو مې لیکلې وي
او دا بیا چرته چاپوي د افسانې
افسانې خو په فیسبوک باندې کله کله راولم خو ډیر مخکې مې یو افسانه دلته کې چاپ کړی و فیسبوک په وال باندې نور میزان سره سنبالې ساتلې دي ځکه چې زه ما ته منظوم کلمونه لګخلګي دی وځي فیسبوک ته غراوړم
صحیح او د شاعری دی کتاب نه دی چاپ شوی نو د کتاب برابر شاعری خو خامخا تاسو کړی او د شاعری ټوله ساتي ک انتخاب ته کوي د کتاب لپاره
کتاب د بار خو انتخاب غزل ساتلې او کني شاعری تقریبا د کتاب نه بزیات ای
صحیح
ما سره خو انتخاب میل تک کړي یو کتاب می تقریبا جوړ کړي هم د کمپوزینګ او زما دل د فیسبوک کې ټول شته دي هلته نه کا بکرو نو کمپوز هم شوي دي خدام چا سره خبره نه د کړي چاپ ته تیار دي او اراده می هم دا چې زر وخت کې چاپ
صحیح دا فیسبوک چې نو نو د شاعرانو باندې ډیره تلوسل لرله چې د دوی کتاب چاپ شي اوس خو چې شاعری او کینو هغه په مستقیمه نیخ په نیغه په فیسبوک خبره شي یا په ټولنیزو رسنیو نو بیا غتن د پاتې کیږي د سړي چې کتاب د هم زما چاپ شي
کتاب یو خپل وپن لري یو خپل رنگ لري یو خپل معیار دی دلته د ټولنیز رسانی چې دی یا فیسبوک دغه سیزن دی او بلته ډیر زر دمو مطلب کانټیکټ ور سره کیږي سیزن وستل کیږي په دې مونږ سره سبې کپ نه پاتې شوی کله هم اکاونټ بندې دلې شي او دا یو کتابی شکل کې زم چې شاعری بند شي چاپ شي هغه ډیره ښه ده
صحیح بالکل او د شاعری کتاب چې وینو سړی د کتاب په منځ کې ګل هم کې خدای شي او همداسې د کتاب خپل یو خوشبوئی وي او ستاسو خبره چې په ټکنالوژي باندې دومره باور هم نه دی په کار کا یو ځلې داسې حالت هم راتلی شي چې کېدای شي د غر سمونږ ګورو دا به نه وي که نه خو کتاب خو بیا هم پاتې کیږي ګلفام خټک صاحب د خوښې شاعران او د خوښې هنرمندان د کم کم دي
شاعران خو بلا ډیر دي او هنرمندان هم سو کوم چې ښه شعر لیکي یا کوم هنرمند ښه شعر وایي زما د خوښې شاعران دي او شاعری هم او شاعران هم سړی په ذوق باندې او په حالاتو باندې اثر کوي چې د کوم حالات څوک څنګه شعر لیکي او یو وخت کې د یو شعر شعرونه خوند کوي بل وخت کې د بل شعر شعرونه خو لګي نو نننی وخت کې خو ممتاز اورکزی صاحب ښه شعر لیکي حفیظ حمیم صاحب ښه شعر لیکي صاحب شاه صابر صاحب موږ اورو او داسې کوم بابګان شاعران چې دي دا خو په خپل وستي هم دي اوس هم لولو خوشحال خان بابا او حمید بابا رحمان بابا او حمزه غنیحان بابا دا خاص مورو خو په دې وخت کې په دې وخت شاعران چې دي تازه ریاست تسنیم صاحب
بل جانر دی خوښیږي او اکثر د چا آواز در باندې خلګي چې وای اوري د تنهایی مخام دی
خپل زما د کرن خان आवाज ډیر پخته
صحیح
او انتخاب هم خي کمپوز هم خي او پټول کخه خبره ده چې معیار ډیر خي او غین پس د بچاجی هم معیار او کلا استاد دی داسې ګلزار عالم صاحب هم او نور چې سم زړه شاعران دی او یوټیوب باندې سمره زړه سندري پرتی ټپی هم ډیر خي لګي او نن سبا د نوې هنرمندان هم ډیر خي ټپی وي ډیر خي انتخابونه کوي تکړه دي
سمه او ستاسو خبرې خو ډېرې خوږې دي خو ستاسو شاعري به لږ اورو زموږ د خبرونې وخت هم بیا ختمېږي ګلفام خټک صاحب اوس راته سوره وي
مستا غزل دې ما سره چې عشق دې ناکام وي رابطې خو به بحال ساتو
واه جی واه عشق دې ناکام وي رابطې خو به بحال ساتو
خو به بحال ساتو زړونه دې مات وي د تندې کرخې به ویالې ساتو ډیره مننه عشق د ناکامی رابطې خو به بحال ساتو زړونه د مات وي د تندې کرخې به ویالې ساتو د دې وطن د سوکالۍ نیخنی نه ورکو د دې وطن د سوکالۍ نیخنی نه ورکو خارونۍ نشته چې نارونو کې زالې ساتو مننه مونږ کده خار د مشینی ژوند نه خوند اخلو مون کده خار د مشینی ژوندون نخون اخلو مونږ په کلی کې پټی کرو خو دال ساتو مننه او دې خپل ماتو ماتو زړونو ته حیران یو خدایا دې خپل ماتو ماتو زړونو ته حیران یو خدایا سمره درنې درنې کیسه پکې سنبال ساتو مننه ګلفام ګلفام سو کړو په زور غزل هم دومره وی چې د تخیل د پرپرک وزر شال ساتو
ډیر ښکلی مقطع ده ګلفام خټک صاحب ټول غزل خوندور دی له متلی تر مقطع
ډیر مننه
نو تاسو خوږه شاعری مو واورېده او خسته خبر دې مراته وکړلې ته مونږ خوزره نه کیږي چې دا مرکه دلته ختمه کو خو وخت تاسې دی چې چا انتظار نه کوي زموږ د خپرونې وخت هم ختمیږي نو کور دې ودان ژوندی اوسي که ژوندو بیا به کله در باندې غږ کوو او په دې باور چې همداسې مینه به بیا هم راسره کوي
ډیره مننه ډیره مننه مونږ هر وخت تاسو تابعدار یو ډیره مننه چې مونږ ته بلنه هم راکړه د دې جوګه مو ګړنه به تاسو دینی
دا لیکوال او شاعر ګلفام خټک چې د مشال لډوی مجلې لپاره لمو سر خبرې کولې له همدې سره د مشال لډوی مجلې وخت پای ته رسیږي تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي خا د آباد اوسئ